ته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي، نو په دې کې خو مسعود دوی د پاره لاس سپا چې دی همدا افغانان وایي خامخا به نیسي.
پرون شنبه د دلوي یولسمه بلوچستان یوه نارامه ورځ تېره کړه او د مرکز کوټې په ګډون په دولس ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال خونړي بریدونه او چاودنې وشوې. سیمه ایز خبري اعلانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال که څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاري، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې له وسلوالو سره په نښته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دیرش ولسي وګړي وژل شوي. نوموړي دغه راز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رویټرز خبری اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوڅ ازادي غوښتونکي ډلې بی ایل ای چې امریکا یې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسؤلیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري، خو په خبرۍ پرون وضعیت ډېر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم اوس هلته نیټ بندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړي چې څو درانه درانه پټاونه سوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د کار زمین دي او ډېر مې ورته تشویش اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ د خپلوانانو هېڅ احوال نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په روسیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کوېټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشتي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د بلوچستان وروستیو پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیر خبریال پامیر سایل را سره دلته سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوځ رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند له ملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندوستان یادوي په هغوی ورچولې ده، د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بللی دی او ورسره دا هم ویلی دی چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسئلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. مې مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم لیکلی دی چې پاکستان په ځای د دې چې د تر د تاوتریخوالي د دغه سپیخو نو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامت کی، په کار دی چې داخلي مسئلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوی دی. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه بی اساسه بللی دی او را دی کړل.
په بلوچستان په تیره بیا گوادر کې خو بندری سیمه ده، هلته د چینایانو پانګونیم دی، د غوی غبرګون څه دی که څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا غبرګون ښوولی؟
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د امریکا د بهرنیو سفارت په نازب الامور چې دی یا شارز د افیر هغې نیدلی بیکر هغې دا حملې غندلی دي د پرون چې شوې وي په مختلفو سیمو کې دولسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. نو هغه غندلې دي او دا ټول دا بریدونه ټول ترهګر بریدونه بللې دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلواله ډله ده هغه د حملو مسؤلیت منلې ده. او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دا ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړ کې ور شاملې کړې دي. نو له دې پرته د سیمه ییزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا هغه هم دا حملې غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي او له دې پرته چې په نورو ځایونو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي همداراز د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله بلوچستان خو ټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی او تر څنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی اما په عین حال کې بې وزله او تر ټولو کم پرمختللی دی ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد دا دی چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. تر څنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې که تاسو لیدلی د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوالې شننې او څېړنې راغلي دي هغو اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې که وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه چې ده په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولی دی او پوستې مور باندې جوړې دي خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنایي ډلې چې نشه یي توکي قاچاق کوي تګ راتګ کوي. همداراز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ راتګ اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو څو ځل تور پورې کړی دی چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځایه په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچ افغانستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه مې شویلې دي چې که په بلوچستان کې وضعیت خراب وي او که د افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابېږي او یا د بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابېږي نو ټوله سیمه ګواښلی شي، امنیت یې ګواښلی شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت له امله په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو له امله له درنو مالي زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنیو میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د درویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو وروسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې دا افغانستان ته داخل شي بعضې ولاړې دي بعضې تجارانو سره پیسې نشته په بعضې تجارانو باندې دومره ډریوریچ او ډیټنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي. نو دغه یو لویه ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوې ده، تجار بېچاره زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې زمونږ د گاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی کې پاکستانی هم داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه بیا اخیستل په باغونو کې بیا سرمایه ګذاري کوله تازه میوو کې دی خلکو هم هلته پیسې بند.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پوستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان د حکومت نظر ولرو. وایان دی صبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
وربه شو خوست ته هلته د افغانستان د شپاړسو نورو ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزړن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزان پر ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا د نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیستو غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورن کرخه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند همدارنګه په مرکز کابل په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوی پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزونه را په دې خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی؟ لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو ویشت کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوي دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته ویم تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په المان کې دغه دیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را په دیخوا، نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده را سپارل شوې ده، زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپله برخه خپله ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمونږ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی دغه نوي کډوال خویندورونه چې زموږ راغلي دي زموږ ملګري زموږ ټولنه زموږ د ټولنې ټول غړي چې دی په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅې کوي مرسته کوي کومکونه ورسره کوي او ما خپل هم خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي او اوس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګري چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل نو ستاسو مسؤلیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي، د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنیکه مرغه په دې وروستیو وختونو کې چې له بده مرغه یا لنیکه مرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېری لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو هلته دندې اجرا کړې وې، دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړه چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شی دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور د دې هېواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي، په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دی دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هېواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه په ګډه شروع کړي او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دو دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پېښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمېر افغانانو لاس و. په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل، دا ډېره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټوله اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هېوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه هم داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپله ټولنه او خپل ولس پې لږ ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغم د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړو. زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول وو؟ دغه سې یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل، په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوا نه تکل صاحب تاسو ته به څرګند دی چې داسې پېښې چې هغه زمونږ هېوادوالو زمونږ هېواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به، خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې دسی پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې کې ډیری دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربه سره شریکو. یعنی مختص ته مخکې ویل چې دغه جرمونو قصه چې ډیره بدنامه ده، ډیره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي، نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے دا ټولنې په کاری چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیرېدو سره موږ مختلف لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې زیانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د مونږ ستاین غونډې جوړې کړې دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ستاین لیکونه ور کړي دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې، په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي. او موږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخ خو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ستاسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړنې لري، دا کونړ کلتوري ټولنه خپله دنده او مسؤلیت بولي چې هغه یې وستیو خپلې ټولنې ته یې معرفي کړو. موږ په مختلفو برخو کې، په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټ غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعرې تر شا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې باس کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقاله په ویل شوې دي. دغه مقاله به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسؤلیت لنی که برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي، خو دغه هلې ځلې منډې رامنډې مسؤلیت زموږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې. د افغان ادیبان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول پکار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسېږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا درې جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اویرو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دي باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا مونږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغسې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانان ته رسېدلي دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار مونږ کولی شو چې مونږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا انسر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کیسې زمونږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان دپاره دی او زمونږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو دپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغې باندې دا غونډه جوړو او له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي یعنی په کوم فصل
کې لا فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي ځکه چې یو کله اوړي کې کو دا اوس دغه دی مني ته راغله او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند د ادبي مشاعره د ادبي ناسته غونډه چې دی دا په اروپا کې داسې یو جشني بڼه یې غوره کړې ده. د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو مونږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی یعنی
د ټول اروپا غونډې دي د جرمني
او گاونډي وادونه دي جرمني سره نږدې دي. زموږ دغه ټول فرهنګي بلګري چې دی دې ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کېږي څنګه به کېږي ټول ورته راځي ډېر خوند کوي ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کېږي. او لکه څنګه چې ما په تېرو خبرو کې وویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې. په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کېږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې مونږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډېر یو څېړنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنی چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې ښځې چې دی په خپلو ټولنو کې مېرمنې څومره ونډه لري دغه قصه یې پکې راڅېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړې وه. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمرلور هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زموږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیزه او ډېره هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډېره په زړه پورې مقاله لري.
ډېره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي.
بالکل. خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمنګ د پاره ارزښناکي د افغانانو د پاره ارزښناکي دغه قصې مونږ په کې راچیړو او حکیمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومن بابا د هغې په ژوند او ژواک باندې یو ډېر ښکلی سیمینار جوړ کړی و چې د ټول اروپانه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بېلګې ویم، د دې 1918 کالو کېدی چې ستاسو خپرونه د دې حوصله ونه لري، خو زموږ فعالیتونه دي چې په مختلفو برخو کې دي. چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو، خو د خپلې ټولنې د ښېرازۍ د پرمختګ دپاره یې کوو، نو طبعا دا سیاسي رنګ خپلوي. مونږ د هېواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر، خپل سوچ د خپل هېواد د راتلونکي دپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دې نه وروسته به هم څرګندوو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي؟
نه نه، هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو ته وویل، د ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور، د خپلې ژبې د ساتنې، پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې بې حده ډېرې ستونزې لري. دلته د خپلو ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ضمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هېواد سره مونږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ دغه اړیکې دایمي شي. دا د دې موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډېر خطي کې ته اشاره وکړه، په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. مونږ چې څه کړي دي، شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګړه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي. د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخ دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي. چې هغه هدفونه د څه لپاره دی او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کی نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو مثل دی وی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګیډه ګیډه خو بتاس په غره چې خلک لرګي راوړي کنه که یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی که یو یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه نم دغه جوړیږي خو خلک په ستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټوله می خپل چوکاټ دی خپل ضرورتونه دي په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زی خیګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخوي خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي دام ډیره خبره ده
څومره ډاډه یاس چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یاد کړی د دوی هدف یو دی
بالکل دا خو د فعالیتونو څرګند ده تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل هغې په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار د کنړ سیند مشاعرې د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي زه فکر کوم چې هدف یو دی یعنی دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه مختلف وزارتونه یو د اقتصادي یو د دفاع یو د بلی یو د بلی دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي خو دلته موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو موږ وسایل ولرو موږ ادارې ولرو خو دغه ملګري دي خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دي تر هکې او د دې د پاره کار کوي زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغه مسالې نه درغلي او کچیر د سي اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سيالي بڼونی سي او دغه بڼه چې ده دغه دا سالم سيالي د دې خلا نورم به ګټي دي دي
غوړم ستاسو ورستي لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر وروسته پات شو افغانان د بل کړهو د بلې جګړې توان نه لري زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو خپل مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده نو په کار دا ده چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک
کړو ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدی وي
د ازادۍ میلمه
گردی مستانا ملا بدار لری وقت برازی رازی
دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کے دی زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی